سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام وو بجې دي زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پایل په خبرونو کوو د چمپیونز ټرافي په لوبو کې چې د روانې فبروري په 19مه پیلېږي د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان د لوبې د بایکاټ له غوښتنې وروسته د انګلستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې دغه لوبه به بایکاټ نه کړي د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ تھامسن پرون د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي د کرکټ له نړیوالې شورا آی سی سي او لوبغاړو سره تر سلا مشورې وروسته یې دغه پریکړه کړې ده طالبان هغه راپورونه تایید کړي چې د بیلابیلو دولتي ادارو یو شمېر اسناد یې هکرانو ترلاسه کړي د طالب ویکس په نوم د هکرانو یوې پاڼې د طالبانو د امر بالمعروف اطلاعات او کلتور بهرنیو چارو مالی او عدلي وزارتونو یو شمېر اسناد او همدارنګه د طالبانو د سترې محکمې د زندانونو مربوط یو شمېر اسناد خپاره کړي په خبرو شو اسنادو کې ویل شوي چې د طالبانو په زندانو کې 1300 زندانیان دي چې 1306 ښځې دي په دې اسنادو کې د بهرنیو زندانیانو شمېر 9 یاد شوی چې 6 ښځې دي د تهران د قضایی قوه مشر علي القاسي ویلي په تهران کې ډیر زیانمن ماشومان افغانان دي نوموړي زیاته کړي چې نږدې 3200 زیانګالي ماشومان په تهران کې تشخیص شوي چې 2% غیر قانوني بهرني اتباع دي دا اصطلاح افغان کډوالو ته کارول کیږي که څه هم د تهران د قضایی قوه مشر د زیانمنو ماشومانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو د ایسنا خبري اژانس د راپور له مخې القاسي ویلي که د بهرنیو اتباعو پر مدیریت او نظارت سم کار شوی وای او مقررات په سمه توګه عملي شوی وای نو دا شمېرې به نه وای د سویډن خیارخي حکومت د جمعې پورز اعلان کړی چې د زړو په یو تعلیمي مرکز کې لخونړې حمله ورسه غواړي د وسلې د ترلاسه کولو قانون سخت کړي 13 شنبه د سویډن په اوریبرو ښار کې د زړو په یو مرکز کې یو کس په دزو لستنو وجل ورسته خپل همزان وجل دی پولیسو د مړو او ټپیانو نمونه نه دی افشا کړي خو ویلي دي چې د دوی د پیژندنې پروسه نن بشپړیږي د قربانیانو په منځ کې څو تنه هغه حسابیان وو چې په سوریه کې د ظلمونو له امله سویډن ته تښتېدلي وو او د جرمونو نړیوالې محکمې د جمعې په ورځ په خپلو غړو هیوادو غږ کړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د لګول شوو بندیزو په وړاندې ودرېږي او دا اقدام یې خپلواک او بې پرې قضایي کار ته د زیان رسولو هڅه بللې امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایي فرمان پرون لاسلیک کړی چې د نړیوالې جنایي محکمې پر چارواکو د امریکا او اسرائیل په وړاندې د تحقیقاتو د پیلولو له امله بندیزونه لګوي
د ژوند رنگونه
یار الهام دی په غزل کې نوې خیال دی د کابل الله سین رالوتای خوک شمال دی راته ښکاری چې جوړ شوی په هنر دی په خامکو دوزی شوی سپین د سمال دی تبوای ترنم د موسیقي ده خو غزان دی په خواږه غږ د بلال دی نیم پټ مخی لکناوی د اندړ قام په اسمان کې چې د درې می ورځې هلال دی تور دی سور دی او زرغون دی او زرغونی دی رنگونه دا بیرغ د ازادۍ دی نوې کال دی زړه نه می جوړ کړی اور تنرونه یار دی څه دی آتش پرست دی که کلال دی دا د شاعر او لیکوالې فتنې ژوند ښکلی غزل و چې د نسره په پروګرام کې مېلمنه ده زه هیله مندیم چې ما د دوی شعر سم لوستی وي او څه تېروتنه مې پکې نه وي کړې که کړې مې وي وروسته به یې فتنه جان راته سمه کړي زموږ بل مېلمه بیا دا چې څوک دی مخکې له دې نه چې تاسې ته معرفي کړم یو شعر یې تاسې ته وایم وی بیخی اشد ضرورت دی خدای دی راولا او پا ما دا چو رزی قیامت دی خدای دی راولا مال او دولت دی پا بلاوی زما تپ کاری خوخ میل تا سر غربت دی خدای دی راولا او دا کل انجونی دی زکا یادوی پردیس او ورطا میکرد استا صفت دی خدای دی راولا دا غزل بیا دا شاعر لیکوال او ترنم ویون کې یار محمد پردیس و تاسې دواړه قدرمن ستړي مشوې پروګرام ته په خیر راغلی اوریدونکو تاسې ته هم ځانګړی سلام هغوی چې همدا شیبه د ژوند رنګونه پروګرام له ازادۍ راډیو ناوري نن په ژوند رنګونه پروګرام کې د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په رنګونو باندې خبرې کوو دا چې د یو شاعر ژوند څنګه وي لکم ځای دغه علاقه او انګیزه پیدا کیږي چې یو څوک د شعر او شاعري وکړي او په شعر او شاعري کې ولې عموما د یار صفتونه ډېر کیږي نن به له دوی واورو او له یار سربیره د سیبل موضوع شته چې شعر باندې ولیکل شي او کنه. په دې اړه به هم له دوی وپوښتو چې که څوک شعر شاعري کوي یا لیکوالي کوي د دغې لارې د ژوند عاید تامینیدای شي او کنه. تاسو دواړه قدرمند ستړي مشئ. فتانه جان یو پردی سایه پروګرام ته بخیر راغلی. فتانه کساسې په شعر کې مې تېروتنه کړې وي، بیا هم بخښنه غواړم. تاسو راته په پایل کې وایست څنګه مو شوق د دې پیدا کړو چې شاعره شي، کله دې د شعر لیکل پیل کړل؟
سلامونه فریده جانې تاسو ته، قدرمن میلما ته، قدرمن اوریدونکو ته ډیره مننه کوم. ودان هیله کوم نه هیڅ مشکل نه و پوښیږ کې نو ډیره مننه چې د کلمو کې شعر کزو ما سره البته موږ به ځان شاعر مو نه سو ویلای، خو ما اصلا د ورکین نه شعر ویل او د مکتب د ابتدایي دورې نه خو تر پیل حال پورې بس لګیا یم او شعر لیکم. شاید هیله کې ټولنه ووسي، د ټولنې ستونزې ووسي، بس همداسې یو
مدنه مدنه دا پښتنه پر دې سب لتا سیم کوم. تاسو څنګه شعر ته مخه کړه او کله مو مخه کړې ده؟ تاسو له ما غوا شم ته بو مکتب دورې نه مخه کړې کنه لغې ورسته یا مخ کې؟
سلامونه فرید جان، تاسو ته فرمان مل منده ته ټول درنو اوریدونکو ته تخنیکی همکارانو ته سلامونه. بیا ډېر خوشاله مې د ژوند رنگونه نن د پښتو د ادبیاتو خصوصا د فرهنګي لارویانو سایرانو او د لیکوالو په نوم باندې خوشاله ګم دې شاعری ته. بیا پر دومره لوی سټیج سے ازادي رادیو دا خوشاله ګورته. خدای مو سادمن خاله راځي، ډیر خوشاله چې پرونه کې در سره يم. طبيعت چې هر انسان او هر مسلکی پښتني وشي چې دې برخه تر اتاګ مو ولي نو خای د ډیرو جواب هم دا وي چې دا علاقه ده، دا لیوالتیا ده، او دا لیوالتیا د انسان په دورون کې لدا سره دنیا سره غلی وي. خدا چې ورسره ورسره په ټولنه کې سایکل کیږي، توغل کیږي، او بل اخره هغه بیا په ځواني کې دا جوهر چې لدا سره فطرتن راغلی دی، هغه برسره کیږي به ټولنه پیژني. تاسو وګورئ په د خونځي په دور کې هر شاګرد د خپل یو مضمون سره ډیر علاقه خي، او هغه ساته هغه مضمون ته به خوشاله کېده. اندازه ما په پینځل سی اصل ټولګیوالو کې به یو نفر د سیو سی ریاضیات سره باید علاقه و، موږ ولدي ساته تخصیدو او داغه به علاقه و به کېناسته. یو سړی به د فزیک او د کیمیا په اړه باندې هغه سره باید خبر برخورد لري، ډیره خاډی کې به و ان هغه یو سات باغه ته لسق ښکارې دي، مګر په ما باغه مې ده. مګر چې کله به سات د پښتو وو نو په پښتو کې به بیا منګه رحمان بابا لوست، خوشال خان به مولست، متلونه به مولست، لنډۍ به مولست، د ادبیاتو اړوند موضوعات په مولسته زه ډیر خوشاله یم. او هم دغه یو نیم ساعت به ماته امغه چې ولکه بل شاګرد ته چې بدریزي یا د کیمیا یا د فزیک ساعت نو دا علاقه خو شته چې ما به مشروطوب کې نه ده هیڅ کړی، او مګر د مکتب له وخت بیا خصوصا له دغه و متم ټولګي دا ورسته چې غالبا دا د دیالس او نهات یا د وات یا کلونو دا وربو، نو په دغه موده کې دا فرهنګي ژوند ته زره نوته مخصوصا شعر مینه دې لیکل خو ولې علاقه می لدی وخت ور سره پیدا شو. دا به ځکه له خونځي فارغ شوم نو بیا لګ وړ از لدی ادرس سره بلد شوم، پر سنوي ورګل شو ولته به مواد بیو فرهنګي ناس چې ګډون کاو نو بل سره بیا دا پروسه تر نن نظر سي دلی.
په دې موده کې چې د دومره د خونځي نه را پیل کړو تر دا مهاله ډیر شعرونه مو چې لیکلي دي موضوع یې څه و؟
وهلا زمون شخصا زما د شعر د لیکلو لسیزه غالبا پوره کیږي لاله ډیر، خو اول ویلو کې چې هغه یو لسیزه وړاندې کله څوک راتلنو په دې نو پوهېدو چې یاره په شعر کې دا د موضوعاتو ترکیب راوسته یا د شعر دغه فورم د پراخوالي په اړه ډیر نه پوهېدو، خو فکر او انګیزه مو دا و چې دا دغه خبره کوم چې تاسو پوښتنه د چا غوښ شروع څنګه و. هغه وخت شعر لیکل یوازې د جانان لپاره و، دا چې مونږ په فزیکی وجود کې متنه لرل، خو مګر شعر به مو د جانان په نوم باندې لیکل، کله به الهام وو، کله به ریاضت وو، کله به خپل کوشش وو، کله به غیظ وو. نو د دې ټولو وجه دا و چې ما شعر جانان ته لیکل، ما په شعر کې د یارو، د دلبرو، د دې مسایلو ذکر او ترکیب ډیر زیات. بیا وروسته وروسته مطالعه را وښوده چې شعر او بیا خصوصا د غزل فورم دا یوازې منجمد نه دی تر یوه موضوع پورې، بلکې معاصر ادب یا خصوصا ستر حمزه بابا دا هر څه وتوګل او داسې وتوګل چې هغه په خپل غزل کې دغه قید مات کړي او څوک په شعر کې یوازې جانان یاد کړي، هغه دې په شعر کې یوازې یا په غزل کې وطن یاد کړي، یا دې په غزل کې یوازې د لیو څه سره ټکونه وي، یا د یو څه غندنه وي، یا د یو څه توصیف وي. نو ورو موږ هم په دې وپوهېدو چې حمزه بابا چې په شعر کې داسې کوي یا په غزل کې سی، هغه په یو بیت کې یوه موضوع، په بل بیت کې بله موضوع، په بل بیت کې بله موضوع، نو موږ هم وپوهېدو. بیا مو له ټولنې په تاثر، له انسانانو په تاثر، له خپلې مینې په تاثر او د خپل ادبي او فرهنګي ژوند سره په تاثر باندې نو زموږ په شعر کې نوي موضوعات راننوت. سره له دې چې زموږ په لاس کې د سیر مثالونه نه لرم، ځکه موږ او تاسو تعارف داسې وخت کې وشو چې خپرونې ته یو څه وخت پاتې و، نو زه په سفر مو نه شو کولای چې خپل شعرونه داسې کټګوري کې مت تاسو ته ویم چې داغه وخت کې شعر زما یوازې د جانانو، د یارو، د دلبر ذکر و. خو مګر اوس وخت کې چې زما په شعر کې کوم مفردات راننوتې دي، نو هغه شاید دغه د حمزه بابا د فکر او د معاصر ادب راوروسته چې څنګه غزل پراخه شوې ده، نو زما په شعر کې هم په یو بیت کې یوه موضوع ده، په بل بیت کې شاید بله موضوع، یا ځینې شعرونه داسې چې ښایي تسلسل یې داسې وي چې ټول غزل مې په یوه موضوع لیکلی. لکه تاسو وخت شعر په خپرونه کې ولوسې، بیخي اشدې ضرورت دی، خدای دې راوله، په ما دا څو ورځې قیامت دی. په دې شعر کې زمونږ تسلسل دا مراحت دی چې یوازې د خپل یار سره مخاطب یم، هغه سره په خبرو اترو بوخت یم. مثال مال او دولت دې په بلاوي، زما ته په کاري خوښ مې، له تا سره غربت دی، خدای دې راوله، یا داسې د کلي جونې به دې ځکه یادوي پردیس. نو دا ټول هغه مخاطب ما ته خبره کې زاغه ته خبر کوم، ټول د دو ټول شعر تسلسل په دې باندې راټول دي. مګر ډیر شعرونه تاسو هم لرم چې یو بیت کې یو موضوع ده، په بل بیت کې بل موضوع ده.
مدنه تاسو بیر تر وګرځم فتنه جانې، که تاسو راته وایس تاسو په شعر کې عموما په کومه مسایل باندې خبرې کوئ؟ دلته مو چې د غزل ما سره ده، په دې کې تاسو د بیرغ موضوع راخیستې ده، همدارنګه موسیقی ته مو اشاره کړې ده، ساسي د شعرونو د موضوعات څه وي؟
مننه. زما مثال څنګه چې فردي سیمي لسی په شعر کې هغه وخت کې موضوع معلومه نه، موږ کوم موضوعات باندې شعر لیکو، زما هم همداسې موضوع معلومه نه، ولا یو وخت موږ کوم شعرونه لیکل او اوس کوم لیکو. اوس اکثره مشتی لیکو دی، یا ځسی لیکم البته دی وطن دی ستونزو په لاس باندې، دی شادو په ځوان باندې. زما اکثره نظمونه او ادبي ټوټې دي، خو بیا ځینې سي دي غزلونه. غزل خو نو ښکاره خبره ده چې د جانانو د دې صفت دی، خو زیات موضوع سي ده اوس وخت کې زما د شادو
محرومیت کو دا څنګه باندې د دغه محرومیت ته مو اشاره وکړه. از ما په یاد دی مکتب دوره کې په افغانستان کې خلک خوانه ستونزې ډېرې دي، ما په هغه وخت کې لیکوالي کوله، دا د لیکوالي شوق لدی را پیدا کېده چې دا ژوند کې ستونزې ډېرې او د غواړي چې لیکل وکړي، چې کله لیکل کوي هغه کلمات داسې جوړیږي ځکه چې ذهن کې اوسوي، بالاخره د قلم په څوکه راځي او لیکل کېږي. اوس چې تاسو د خپل وضعیت په شعر کې انځوروي، دا څومره د افغانستان د ښځو د محرومیت انځور وړاندې کولای شي؟ یا که داسې کله کېږي چې ستاسو ذهن کې یو څه وي ولیکي بل څه؟
ولې بالکل ولې نه، داسې نه کېږي چې موږ اکثره وخت هغه څه چې موږ په زړه کې هغه نه شي لیکلی، شاید موږ هغه څه کلم ونه کارو چې موږ وایو، چې موږ وینو ولیکو. خو دا چې تر ډېره حده پورې کوم څه شعر د یو تاثیر د سړي باندې یو څه د ټولنې اغېز سړي کېږي، نو طبعا ښکاره خبره ده چې شعر کې موږ تر ډېره حده د دې ښځو حالت انځورو.
فتنه جانې، څومره چې ما له شاعرانو اورېدلي او کوم کسان چې شعرونه لیکي، دوی وایي عموما شعر په داسې وخت کې لیکي چې دوی غمجن اوسي. آیا دا خبره سمه ده؟
زه کله ځنه وایم چې زه کوم وخت شعر لیکم، البته یا ډېر غمجن اوسم او یا تنها اوسم، زه فکر کول ورته وزګار اوسم، بیا زه لیکل کولی شم، شعر لیکلی شم، نه یوازې شعر بلکې لیکوالي کې هم، په شعر کې هم کله چې یا غمجن اوسي یا زه په خوشحالي کې هم، ډېر کله داسې امکان لري چې وخت نه ده معلوم د شعر، چې شعر څه وخت انسان یو څوک لیکي، یو شاعر څه وخت شعر لیکي، خو دا بالکل درست خبره ده چې خوشحالي کې هم لیکي، په غمجن کې حالت کې هم لیکي،
او بیا دا خبره څومره دقیقه ده چې شعر یو الهام ده، که نه شعر زحمت غواړي، کلمات څنګ په څنګ کې خودل غواړي، لکه ځینې کسان په دې باور دي چې شعر یو ځل الهام په تا باندې راځي او تا هغه وخت کې کلمات ښه جوړولی شي که هغه وخت کې د ونه لیکه درنه خطا کیږي. تاسې په همدې عقیده یاستئ که نه وایي چې شعر زحمت غواړي، ته باید هر وخت هر کله چې فکر ورباندې وکړي هغه وخت کې کلمات جوړیږي.
زما په نظر باندې شعر الهام هم دی او ریاضت هم دی، ځکه چې کله وخت ته یو شعر لیکي چې کله تا یا زیاته مطالعه کړې یا دې هم ډېر کوشش کړی، نو ته هغه وخت کې بیا ښه شعر لیکلی شي. کوشش هم دی زما په نظر باندې او الهام هم دی شعر.
مننه. پر دې سب که تاسو رتم دا پوښتنه ځواب کړئ، ستاسې په ان باندې شعر چای ده الهام او که نه زحمت ده؟ بیت ورته ډېر زحمت وباسې، فکر ور باندې وکړي، په یو موضوع تمرکز وکړي تر څو کلمات سره جوړ کړي.
دا د شعر په تړاو باندې دا یو پوښتنه زیاتره ادبي مجالسو کې کیږي چې شعر الهام دی یا ریاضت دی. چون یو سره چې د شعر او د فرهنګي چاپریال په درشل ولاړ وي او په غزای کې اوسېږي، نو شعر الهام هم دی او شعر ریاضت هم دی. مګر د انسان یا د شاعر د شعر پایل دا پرته له الهامه د ریاضت کار نه دی. زه مثال درکوم، یو سړی ډاکټر دی، یو سړی څارنوال دی، یو سړی انجینر دی، خو دی شاعر نه دی. که ته د کورنۍ دنده ورکې چې ته د یو شاعر بیلګه مورکې چې ته د تور ته شعر ولیکه، چې هغه کې د قافیه مو وسي، هغه کې د ردیف مو وسي، هغه کې د شعر وزن وي، په هغه کې د آهنګ وي، په هغه کې د تخیل او فکر او هر څه دې پکې رانغښتي وي. نو کېدای شي شاعر په خپل مسلک، ډاکټر په خپل مسلک کې ښه وارد دی، خو مګر په زمانه کې ویل شم چې دا یو میاشت چې په یو کال کې شعر نشي لیکلی، ځکه هغه کې ریاضت وکړي، هغه د شعر اړوند کتابونه مطالعه کړي، هغه کې د شعر تعریف پیدا کړي، هغه کې خوشحالي وکړي. خدای نه مونږ کې خبره ده، شاید په ډېره کمه فیصد د انسانانو مو وسیږي چې هغه خوشحال خبره چې خوشحال سره څو کلونه تیر کې دا د غره خټک په واړه شاعر راځي، خاله خوشحال سره کېن یو څو کال، نو شاید داسې انسانانو وشي په ټولنه کې له شاعرانو سره ناسته ولاړه لري یا د بی فرهنګي برخه سنبالې لسی د شعر لیکل هم شوي وي. خو دا پوښتنه به زه داسې ځواب کوم چې د شعر پایل د شاعر لپاره د الهام سرچینه ده، د الهام پر بنیاد باندې د دغه برخه سره د بیدریغې مینې او هغه جوهر چې د سره ذاتن وجود دی، هغه راښکاره شوی دی د الهام په بمټ باندې. مګر په ټولنه کې دا بیا د الهام په مرسته باندې چې شعر لیکي، دا له شاعرانو سره اړیکه جوړوي، دا له ادبي او فرهنګي ناستو برخه من کیږي، د رسنیو کې ادبي مجلسونه کوي، ورو ورو دا سایکل شو. کله چې سایکل شو نو دته د خپل جوهر نورم پته لګیږي چې زه اوس کولای شم شعر ولیکم. نو بیا د ټولنې کې مدغم کیږي، نو بیا که د شعر اول بیت یا د غزل یا د نظم اوله مصره دته د الهام په مورد باندې راځي، مګر وروسته بیا قافیه پیدا کول، بیا د شعر ترکیب جوړول، بیا الفاظ راټولول، بیا د موضوعاتو ټاکنه، بیا په قبل اول باندې چې تشویر لیکي یا په شعر کې څه ډول قافیه ته باید راټول کړي، نو قافیه ته ورته موارد ته بیا کول شي پیدا کړي، چې دا بیا د ریاضت وجه ده. نو راټولو میدان چې شعر ریاضت هم دی، شعر الهام هم دی.
دغه دوه موضوعات چې تاسو یادونه وکړه دیو شعر لپاره اړین دي، دا بیا څومره وخت نیسي؟ مثلا که یو شاعر غواړي یو ښه شعر ولیکي، څومره وخت کې یو شعر لیکلی شي؟
دا خو د دغې برخې سره د ډېرو پاتې کېدو واجه ده. مثال اوس یو شاعر دی، 15 کاله یې له شعري بهیر تېرېږي، کېدای شي شعري ټولګه چاپ کړي او هغه 15 کاله وروسته بیا بله شعري ټولګه راځي، نو حتمي ده چې 15 کاله وروسته فکر، آیډیا، مطالعه، ناسته ولاړه، ترکیبونه، دا هر څه ډیر زیات بدلیږي. نو هغه کتاب چې لس کاله وروسته چاپ کړی او هغه کتاب چې پنځه کاله مخکې چاپ کړی، د دوی دواړو ترمنځ ډیر تفاوت دی. همدغسې د شاعر ژوند هم دی، که د شاعرۍ له ژونده او له لیکه څومره کلونه تیریږي او څومره وخت تیریږي، نو دغه شعر ښه کیدی شي. په ټوله کې ویلی شما یو سړی چې له الهام برخمن شي او دا په خپل ځان خواري وکړي د ریاضت په مټ باندې، نو خواوشا یو لسیزه وخت نیسي شي. یو څوک دې د شعر ټول مفرداتو ته په کتو باندې هغه ښه شعر وشي لیکلی.
تاسو چې دغه غزل لیکلی ده چې دلته ما مخکې یادونه وکړه، تاسو خپل یو څو کرښې ویلې، دې غزل څومره وخت نیولی له تاسو چې لیکلی مو ده؟
د غزلونو د لیکلو کې دوه خبرې شته دي، او شاید زموږ خبرون مېلمنې ته هم پته وي، او زموږ غږ به ډېر ملګري او شاعران لیکوال اوري، هغوی ته به هم په دې مورد پته وي. ځینې وخت داسې راشي چې یو شعر آن چې کله الهام وشي او په لیکې شروع وکړي، هماغه ځای کې چې ته ناست شاید بشپړ شي. او ډېرې ویلګې داسې زه په خپلې شاعرۍ کې لرم، او شاید نور شاعران هم دغسې مثالونه ولري، مګر داسې شعرونه هم زه لا نیمګړي لرم چې پنځه کاله پې تېر شوي دي، هغه باید غزل شي خو تر اوسه پورې پاتې دي. نو دا مختلف وختونه دي. نو زه زیاتره وخت دې ستونزې کاړېږم. ما سره همدا اوس شاید له 500 ډېر دغسې د روبایي په شکل باندې اوس ما سره شعرونه پراته دي چې ما باید غزل کړی وي خو نه دي غزل کوي. نو مختلف پړاوونه دي ژوند کې په شاعر باندې راځي.
فتنه جانې که تاسو ته وایس دغه زحمت شوی دی یو شاعر د شعر د لیکلو لپاره باسي، که هغه الهام ورته کیږي یا لږ څنګه چې پر دې سبې یادونه وکړه، هغه وخت کې دوه کرښې د شعر ولیکل شي نور پاتې شي، بیا فکر او ذهن نه جوړېږي چې هغې ته ورته نورې کرښې برابرې شي لکه غزل کې اړتیا وي. د دې برخې کوم کسان چې شاعران دي لیکوالان دي، ځکه چې په فکري لحاظ باندې غټ کار ده او ډېر تمرکز غواړي، که هغه الهام ده او که نور ورپسې وروسته بیا زحمت بسل دی چې کلمات را جوړ کړو، آیا دې څنګه ده؟ آیا په مالي لحاظ باندې شاعر او لیکوال د څومره زحمت چې په فکري لحاظ باندې باسي بیرته کولای شي هماغومره پیسې او نه وګټي؟
فکر نه کوم چې کوم شاعر دی شعر باندې عاید لاس ته راوړی، خاص په نسي ما فکر کوم چې تر ټولو خوار خلک غریبان خلک به افغانستان شاعران وو. دوی زحمت باسي، دوی اڅوک دي چې دیدون دي پیسو دیدون دي معاشه د خپل ټولنې لپاره کار کوي، دوی چې څومره زحمت ایستلی دی، دوی چې څومره کار کړی دی، نو دوی عاید لاسته نه ده راوړی. اوس کوم چې موږ وینو او شاهدان یو، نو حق یې دی، دا د شاعرانو حق ده، دوی د ټولنې لپاره د خلکو لپاره کار کوي، څومره خپل فکر ورباندې وخت ورباندې دا ټول ورباندې لګوي، نو خو باید حق یې سر وي خو لاس یې نه دی راوړی.
څومره بیا تاسو چې خپله شاعره یاستئ کله چې دغه ډول شعرونه لیکئ، د عامو خلکو غبرګون صحیح ده چې په مالي ډول باندې حکومتونه یا کمای چې یو لیکوال ته بیا یا شاعر ته بیا تورسیږي نه رسیږي، خو ستاسو د شعرونو په وړاندې د خلکو عکس العمل څنګه ده؟ دوی دغه شعرونه چې تاسو لیکئ خپروئ په هغه چې وایي د زړه له خلاصه یې مني؟
یا د ښځو له ژوند وړاندې شاعرانو ښځو له ژوند کوم څه موږ وینو، د هغوی اکثره شعرونه دوی ته ولته شاعري کوي شروع یې کړي، نو هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو دوی د هر یو ستونزه له هر څه په ځان باندې منلې ده چې کله دوی خلکو ته وړاندې کوي بیا یې خلک خوښوي، وطن هم خلک یې طرفداران وي، هغوی یې لولي، هغوی تشویق یې کوي. بالکل، ما هم د وطنوالو لخوا کوم فلمونه ورته وړاندې کړي دي او خپاره کړي دي خلکو ته، نو هغوی یې خوښ کړي.
پر دې سب کته سره تم دا پوښتنه ځواب کړی، سره له دې چې فتنه جانې ویلې په شعر او شاعرۍ کې پیسې نشته ده، هغه ساده استلا باندې وایو عید نه لري شاعر دا د شوق لاقیل مخکی او د ټولنې خلک باید منندوی اوسي چې دیو چا په شعر کې د ټولنې وضعیت او حالات پات کیږي راتلونکي نسل ته انتقالیږي د خلکو عکس العمل د خلکو خبرګون کله چې یو شعر خبریږي دیو شاعر لخوا په ځانګړي توګه ستاسو خپل شعرونه د خلکو خبرګون څنګه وو
دا د شیر یو مانوي خبرګون دی بیا وی ماده خبرګون دی چون لګاتا شي وخت خبرو کې دا وکړه شیر چې کله څوک لیکي نو هغه سره فکر دا نه موجود شي ولا دا به ماته یو رزق ډوډۍ وګټي او یا به ماشته من کی او یا بل چاته مو ولري چې دا شیر وایلو په وخت یا په نور وختونو کې دا اید لاست ورش یا پیسې ولا ورکی یعنی دا په دې فکر باندې هیڅ کوم دی برخه ته نه راځي دا یو لوی مانوي پانګه ده چې زمنګ د فکر ترشا د پښتو ژبي او ادب د غني کې دا بحث او خای ټولو لیکوالو ټولو شاعرانو توافق پام دی باندې چې شعر من د دنیا لپاره او د مافیه لپاره نه لیکل بلکې دا شعر مانوي ارزښت دی او په دې ارزښت باندې پالي مګر یو څه چې ډیر مهم دی هغه په ټولنه کې د طبقو او بیا د افرادو د خدمت ته په غوي دراټولې دود او دا فکر له شاعرانو سره خای تربل هیڅ هم نه وسی زه په دې اړه غواړم یو مثال درته واځي کوم پنځه تنه فرهنګیان را پاتېږي په جلال آباد او په خوست او په کابل کې پنځه زره کسان راټولې او په هغه راټولې دو کې د وطن بحث د مینی بحث لجنګ د نفرت بحث د سولې چغې او ډول ترانی ویل کیږي مګر دا او دا 15 زره کسانو کې حتمل ډیر خلک غیزمنيږي لدی لدی اشعار او لدی فکر لدی خبرو له یو بل سره ملاقات کوي یو بل ویني تعارف کوي یعنی د دې ټولو هغه کریډټ چاته زیاده شاعرانو ته زیاده فرهنګیانو ته زیاده نو ټولنه مجبور او مکلفه ده حکومتونه مجبور او مکلف دي چې دغه ډول اشخاص یې د سي ټولنه کې ډیر زیات شاعران دي او ټولو ته رسیدګي سخت دی او شعر به د څه نه دي چې وظیفه ده چې حتمان دي د خلکو ته وظیفه پیدا شي نه شعر یو منفرد بحث دی چې په انسان کې شته کله چې ډاکټر شاعر وي دا مسله کلته دی اې دلته لاسره وړي خو په منوي لحاظ باندې موږ ژبه او ادبیات دلته غني کوي یو سړی څارلوال دی یو سړی انجنیر دی یو سړی په بل فیلډ کې دی خداغه د شیر برخه چې داغه د فکر جوړونی یا د شیر د غری کې د لپاره ده خو منګه په ټولنه کې د سه لیکوال او شاعران هم لروسی او یم دا اوس یوې مشاعری ته د تک کرایه نه لري داغه زامن داغه کورنۍ داغه ټول فامیل هم دا اوس بیګه ته حیران دي چې څه وکړي مګر لاغه خلک تم اداله ریسی د باید مشاعرو کې ګډون وکړي د باید پر اسنه یو کې راخار شي د باید په غږیزه توګه باندې خلکو سره خپل فکر او شعر شریکي او مګر هغه وسمه لري کله تاسو مثال درکوم دا اوس تاسو غواړئ د واتس اپ لاره یو ډیر خلکوالو شاعر سره مرکه وکړي خو هغه غریب تاسو وایي چې واتس اپ ته رسیدګی نه لرم ځکه واتس اپ ته رسیدګی باید په انټرنیټ او موبایل ولرم مګر نه شم کولای زه به دا وایم چې دغه خلک چې فکر جوړي دغه خلک چې د شعر د غني کېدل لپاره د ادبیاتو د غني کېدل لپاره کار کوي هغه باید موږ تاسو وپالو څنګه یو پالو اوس پالل په څو طریقو کې داغه پر فیسبوک پر ټیک ټاک پر یوټیوب په نورو ادرسونو باندې هغه و څارل شي و پالل شي نو فکر کوم چې له دې ادرسه کول شي هغه ته یو څه اېد لاسته ورسي چې هم ادبیات د غني کېدل لپاره فکر جوړ شي او هم یو کورنۍ سنجو چې د ورسره مخامخ شي هغه جوړ شي نو شیر زلندر د سیرا ټولومه چې شیر منګا د شیر لیکلو حضرت منګا اېد لاس تراول نمبر کې فکر جوړول د خلکو سایکل کېدل د خلکو اذهانو کې د ادبیاتو په برخه د پښتو د شیر په اړه باندې یو مثبت لیدلوري د شپې تړاو باندې کوششونه کوو
مننه پر دې صاحب کورواتان په دې هله چې په افغانستان کې ورځ کوم کسان چې شعر او شاعری کې لیکوالي کې به وتوانېږي نه یوازې دا چې په مادي لحاظ باندې ټولنې غني کوي په مالي لحاظ باندې د دوی ملاتړ وشي او د دوی تشویق لپاره اقدامات وشي اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم 00 00 تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دی تاسو کولای شئ همدا شیبه په دغه نمبرونو باندې زنګ ووهئ که چېرته مو په ټلیفون کې کریډټ نوی لاند څنګه وهي بیرته پتا ما پاتشه لدی زای آی آر صاحب هڅه کوي چې له تاسو سره اړیکه ونیسي. کولای شئ د شاعرانو د ژوند په اړه باندې که څه پوښتنه لري زموږ دوه قدرمن میلمانه فتنه ژوند او همدارنګه یار محمد پردیس دي چې دواړه شاعرانو لیکوالان دي. وروسته به ورنه د شعرونو نمونې هم واورو. همدارنګه پردیس صاحب ترنم هم کوي چې دوی به یو ښه ترنم هم په پای کې ولرو. خو اوریدونکي را سره د دوی بره واخلو. نوم ورته واخلی لکم زما اړیکه نیولې ده.
خدای دې مان قبل کا پرې دې خورګي سلام نه تاته وایم. د ازادي راځه ټول قدر منه اوریدونکو تعالی دې کړو جوړ بس
ستړی مشي په خیر راغلی اتل صاحب. مننه شکر ټول خدي تاسو طرف ته قراری د وطن کې خیریت ده.
د خدای تعالی له خدای دې مان قبل کا خورګان یو سلام تل ماما د دل سات تمام یو سلام تاسو ملمنو تمام خورجانې دا د شیرو د دغه په باره کې به درته وایم. دا چې تاسو موضوع ټاکلې ده ډېره شایسته موضوع ده خورجانې. نو واقعاً د اسلامي امارت طرف سره خورجانې د افغانستان سره ډېر شاعران وتلي دي. بدبختانه باید وایم چې یا پاکستان ته تللي دي یا ایران ته تللي دي. مثال خپل ملکونه پریشي دي خورجانې. نو زموږ پر دې باندې دا غږ دی چې راشي برته خورجانې خپل وطن ته وصل. الحمدلله امنیت دی دا من په دغه کې خورجانې خپل شروع ته دوام ورکړي. دغه سي مثال
خبره خپل اتلزه په شعر او شاعري کولای شي. کوم شعر د زده ده
خورجانې؟ ما خود راوسته شیر شاعری نه ذکر خدا سدی چې وخت وخت د خپل اکثر رسنی سره خورجانې چې زړه کلرم د خپل جرنالستان د پاره به شعر نه جوړوم. زین خدا سي شیر او د شاعری مخورجانې دروسه پوری نه ده چې د
توامه چې کوم پیغام چې تاسو ازادي رادیو ته فکر کوم د ازادي رادیو د کلیزه په اړه لګلې او هغه ما اوریدلې وو او تاسو د زموږ همکاران په کې یاد کړی دي. ډېر ښه دا کلمات مو څنګه په څنګه ښي کوي. وایي پر دې صاحب او فتنه جان به په نظر درکړي چې څومره ښه شعر ده.
پر دې خور کې تاول څنګه
مالک دا شعر دی وسو وایي چې د زموږ ملوانه دا شاعران دي دوی به په نظر درکړي.
مننه خدای دې خوشاله که خورګانې شعر خدا شدي. وایي شایسته خبرې اعلان د ازادي شایسته خبر اعلان د ازادي څومره ښکلی نه تاکان د ازادي او پر ژغونو باندې ټول خلک مین دي. او شایسته د سپین ګلان د ازادي پر ژغونو باندې ټول خلک مین دي. شایسته د سپین ګلان د ازادي او تخنیکی چارو کې ناس تایر روشان دي. څومره ښکلی تخنیکاران د ازادي تخنیکی چارو کې ناس تایر روشان دي. شایسته تخنیکاران د ازادي او د اجمل ان صاحب आवाज مدیر خوشیږي. پنوریاس نرین اندار ازادی او پریدا خورکی چراس او پرګرام ته رنگیلا سی ار پرګرام د ازادی ملالی بشیر هم داغه سیات ک نورانی دی بار پرګرام د ازادی ایا کله ک یار څومره صفات کړي صفات نه لري تمام د ازادی او شایسته خبر اله د ازادی.
مننه تل سر دل تیار صاحب نستوې ګور از مانو می پکې نه یاد کړای دا خبر نه ده. مننه
پرده خورکی
او روبیره بانی
پرده جانی استاسی آرام کار خورجانی زمیر ده سر سرگیری خبر دست ده سی پر شیر که گرده نسی یادی دالی کن استاسی آرام کار که ده زریخ پروانی خورجانی که ده پشتوخ پروانی که تخنیکی هم کاری تول زمیر ده سر سرگی ده خورجانی تول هم پر که یادوائی سو خبر دست ده پر شیر که خورجانی ما شالا دی گرده نزایی دی.
آها نم خدا دیر دی دیر منده نه تل صاحب پتم شایی حتما مونگ بده پردیس صاحب و فتنه جان نظر ستاسی پدغی شیر بانده مو چلی کلی دی و پختو چه پا اغا وزن و قافیه و ردیف بانده دوی دیر خپویگی در تبا و ایچی تومر مودا شیر خیده. بلاوریدون که راسر دو دوی بمرا وخلو نم مورا تا وخلی لکم زیماری کنی ولی ده.
سلام علیکم.
سلامون افغان صاحب ستړی مشی پروگرام ته بخیر راغلی. لطاسی اورم افغان صاحب چې په ننګرهار کې څه حال ده؟
ولا ننګرهار کې خو خیر او خیر ده خورجانې امن او امان ده او خلک بس لګیا دي. نو بیچارهګان ډیر د تاسو مینوال دي. ننګرهاریان ډیر مینوال دي. تاسو برنامه شروع کیږي بیا برنامه نه خوځيږي. دا شعر او شاعری نه تاسو هم ټاکلې ده خورجانې خو اوس هی چې شیم قدر نه لري په افغانستان کې پدې پاتای کې نشیر شاعری لري هیڅ شیم نه لري. اوس د خلکو دوه سترګې دوه مال ډوړې ته د خورجانې ډېر شاعران زمان دی والان دي.
او په شعر شاعری کې خو به هیڅ پیسې نشته دا بیا
ما
مالې په شعر شاعری کې خو بیا به هیڅ پیسې نشته دا
اندیښنشته او احترام هم څوک نه کوي په دې حالات کې. مخکې خو جمهوریت کې ډېر احترام درلیدله. زما خپله دوستان دي شعر و شاعري ډېر ښایسته ښایسته شعرونه وایي. زه د دوی د خولې نظر شوم خو څوک قدر نه لري خورجانې. او بل دا د تاسو دا ټول همکاران اشپزان داسې چې تاسو اسټوډیو کې کار کوي دا ټول زما د تاج سر دی. زه دې ته ډېر احترام لرم. تایر روشن ته ټولو ته زما ته خو بیخي زما د دسترګو رانجې خورجانې ته
مننه افغان صاحب
نماز اورم
مننه کور دی ودان ژوندۍ اوسې.
تاسو خورجانې چې تاسو چې زما دومره عزت کوئ لنګرایان زما ډېر مینوال دي خورجانې. ځانن ما ته کنل نه زنګ راغی وای د کنل دا تیږي او خواړه اوبه چې روان دي وای دم تا ته سلام وای. وای د تا لمبر مې چانه واغستل زر روپۍ مې ورکړل چې د تا لمبر وای وای دغه خو ډېر زما عزت وکړه خورجانې. کونړیانو ته مې هم سلامي
هیله ده چې دوی ستاسو سلام اورېدلی وي. وعلیکم ورته وایم مننه افغان صاحب کور دی ودان ژوندۍ اوسې چې اړیکې دې ونیوله او خبرې دې راسره وکړې. بل اورېدونکی راسره د نوم راته واخلې له کوم ځای مو اړیکې نیولې. علیکم سلام. نوم مو څه دی له کوم ځای مو اړیکې نیولې ده؟
عبدالقادر سنگنوار یم. هلمند سنگین سوالی سر ساج په تماس کې ما موضوع د شاعرانو په باره کې ده.
وو سنگین صاحب مهرباني کې څه پوښتنه لري د شاعرانو نه د ژوند په اړه غواړي پوه شي. دلته زموږ دوه قدرمن میلمانه شته مهرباني وکړئ.
او شاعران نه دا وښتنه ده چې باید دې په شعر کې د وطن ستاینه وکړي او بل حقیقت شعرونه وایي او بل د شعر سره ډېره مینه لرم.
مننه مننه سنگین صاحب. حتمان دوی ته بزده اساسی کما غوښتنه چې ورته ورسم کور ودان خیا بیرته ملمنو ته راستنه شو. فتنه جانې نمرای خصاصی نظر د اتل صاحب په شعر باندې اورم چې دوی پکې نام خدا ټول د ازادي راډیو کټول نو نیم یاد کړی او ټول همکارانو صفتونه کړی. دا څه ډول شعر و او هغوی ور باندې زحمت کاږلی و خصاصې نظر پرې اورم.
مننه سلیدا جانې اورېدونکي ته سلامونه. ورور ته ډېر ښه شعر یې ویلی و زما د خوانه. بس علي و بهترین و ډېر ښه زحمت یې ور باندې ایستلی و نو علي شعر یې ویلی.
پر دې صاحب تاسې څه وایاست ور باندې؟
د ورور ته سلامونه وایم. خدای سلامت لري ټول اوریدونکو ته. شعر کې مونږ په پښتو شعر کې مونږ د ستاینې په نوم باندې یو فورم لرو چې زیاتره وخت شعراو په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو افرادو توصیف کړی دی او هغوی په خپل خدمت باندې ستایلي دي. نو له دې ورور هم مننه. نو د شعر هغه کوم د ظاهری جوړښت له کبله غوایو کوم ستونزه پکې ډیره نه وه. قافیه ردیف وزن هر څه مراعات وو. نو که بس دغسې له دې برخې سره مل پاتې شي ان شاء الله په نورو برخو کې به هم شعرونه ښه ولیکي.
مننه اتل صاحب. هیله ده چې دغه تبصره اورېدلې وي او که په راتلونکي کې شعر لیکي په پام کې ونیسي. یعنی اتل صاحب تاسې کولی شئ په کراره په کراره باندې که شاعرانو سره ناسته پاسته شروع کړئ شاعر کېدلی شئ. پر دې صاحب که تاسې راته ووایاست دغه مخکې زموږ بل اورېدونکي یادونه وکړه چې شاعران دې په شعر شاعرۍ کې واقعیت په پام کې ونیسي. زیاتره وخت د شعر په اړه باندې کله چې شعر څوک لولي ما مخکې په پیل کې مې یادونه وکړه موږ پکې ډېر د جانان صفتونه اورو او کم تشبیهات چې کېږي کله نه کله ډېر زیات پکې غرق شوی وي ډېره پکې مبالغه شوی وي او داسې لږ له حقیقته لرې ښکاري. ولې زیاتره په ډیرو شعرونو کې دغه مسله راپورته کیږي نسبت دین شو ډیر واقعیت ته ورته والی ولري او ډیر خیالي او څه وي؟
فرزه جان یو خو دا دي چې دغه غرور فکر داسې و چې د اوسنۍ حکومت او بیا د امنیت په تړاو باندې لاغه حقیقت سره خبرې تړاو لري چې کینی شعر کې دغه حقیقتونه وویل شي. ګوره دا شعر داسې دی چې دا د ژورنالیزم له لیک سره جدا دی. هغه لیک چې پکې د ټولنې د روزمره ژوند چارې منعکس کېږي نو شعر د هغه د حقیقت جامه باید نه اوسي.
کله کمنګ د خشیر پاړه باندې خبره کا او خشیر کی عاطفه ده خشیر کی احساس ده خشیر کی خیال ده خشیر کی مفکوره ده خشیر کی ادراک ده نو کله لدی چې زلو شیر جوړ شي نو د طبيع د ټولنې د شته حقیقت سنور پاتې کیږي چې به کې ذکر کوم مثال کدا امنیت مسله ده چې شیر کی راو وین غاړم چې ول افغانستان کی امنیت ته وضعیت خده خو اگر مگر د شیر اغه عاطفي برخورد چې مال شیر سره کړی هغه نه ده کړی که په شیر کې زه د طب د برخې یا د روغتیایي برخې څخه سر ټکوم په افغانستان کې و به د ټکوم شیر په ظاهري لحاظ باندې زه جوړ کم خو مگر ما له شیر سره ظلم کړی دی ځکه په دې شیر کې چې موضوع ورته انتخاب شوه یا د امنیت یا د روغتیا یا د بیکاری نو په دې کې ما له شیر سره داسې چلند نه دی کړی چې شیر کې د عاطفه وي شیر کې د احساس وي شیر کې د مینه وي شیر کې د لطافت وي چې په زړونو باندې اثر وکړي نو هغه حقیقت پکې نشته دی د دې حقیقت خبره کوله او زه د ماده ته ویل چې دا حقیقت په شیر کې نشي راغل کېده دوه خبره ستاسو کوم شي په شیر کې ځنې موضوعات د مبالغې تر حد وي د شیر کې د مبالغې درې برخې دي سیوی اغراق دی بلې غلو ده او د غرازي قبل به زموږ لږه نو و ته خو ویل شو چې په شیر کې د ته اجازه شته ده چې کله کله یو څوک د جانان زلفې داغه خایس داغه قد او سیره د لدې سره تشبیه کی یا داغه صفات دومره وکي چې هغه بيخي په ټولنه کې وجود ونه لري دا د مبالغې او ورستۍ برخه ده چې سید شي مزمنګه عقلا او وصفا به دا مونږ نه منو خو مګر د یو چا لپاره چې یو څوک جانان وو سينو کې ده چې دا دغه مرته توصیف وکي چې هغه حقیقت ترته ویني دا حقیقت هغه څنګه ده چې مثال د ټولنې سره دی ورتواله ولر ټولنه کې څه تیریږي هغه ولې موږ په شیر کې نه ذکر کولې هغه تشیر اجازه ورکړي دا ځکه حمید مومن صاحب په همدې تړاو باندې وایي چې و اسمان ته به د شیر ځنی کې اکدم ته حمید د غم لسره زنګون وکې یعنی اسمان ته خطل ناممکن خبره ده مګر حمید بابا په شیر کې په دومره خسته هنر نمایي باندې دا الفاظ رانغښتې دي چې ما ته باندې بد نه لګيږي نو کوم مبالغه ده په شیر کې اجازه ورته لرو مګر ټولنه کې د ټولنې د فزیکی جوړښت او د حقیقت په اړه باندې نه دي
فاطمه جان تاسو ته درزم تاسو د یو شیر نمونه به واورم لتاسي تر څو چې تاسو هغه اماده کوي زب د بل پختنم لپاره دې سپ څخه وکم پر دې سپ د شاعرانو ژوند په اړه مو ویلي کپدې راته وای چې څومره اړین ده په ټولنه کې د شاعر او دغه د شعر موجودیت چې اتمن باید په یو ټولنه کې په هر اثر کې یو شاعر وي او لیکوال وي تر څو هغه چې په ټولنه کې تیریږي هغه په شعرونو کې ولیکي او نور نسلونو ته پاتې شي
دا ډیره ښه پوښتنه ده ټولنه کې یو شاعر نه بلکې زوونه چې چاته خدای د الهام کوي او بختور انسان چې شعر ولیکي یو خدای د شکل یو انسان شاعر شو دا غزل ډیر نرم او لطیف کیږي او هغه لخای ډیر بیلاری را وژغول زه نه وایم چې د نور مسکونو خلک باندې بیلاری وي خو له په حساس والی کې تر شاعرانو شاید حساس انسانانو نه وسیږي چې د ټولنې د ټول برخو لپاره پام وسیږي او هغه باندې شعر ولیکي دوه خبره ده چې من کله کله په ساده اصطلاح باندې د شعر یا د شاعر تعریف د څه کوو چې دا د ټولنې سترګې دي او سترګې په دې معنی چې کله انسان سترګې ولري هغه لار پیدا کولی شي هغه غړنګ ته غورځي هغه لسوند سره د مخامخ کیږي نو په ټولنې د لپاره شاعران ولرو شاعران تر بر هر څه حساسي ستونزې مشکلات اړتیاوي ضرورتونه د هر څه په ډېر ښه شکل باندې راخلي ټولنې ته وراوروي او ټولنه ور باندې عمل کوي مثال کله کې یو خبره په نصر باندې یا همدغه څه شاته ګوم شي ورته دا کار مکوا پدې کې دې بځې چې شاته تاوان ورسې خپل ځان ته تاوان رسې شاید دا خبره دومره تاثیر ونه کی او مګر که رحمان بابا وایي چې کوی مکنه د بل سړی پلار کی چیرې ستابه د کوی په غاړه لار شي نو که دا الفاظ مونږ لولو دا الفاظ دومره نرم دي دومره لطافت پکې دي دومره خیال افرینی پکې ده چې که زه واورم کته واوري خای الله هغه عمل او لاس سره چې ما وته کول غواړم ځکه هغه ما ته وایي چې کوی مکنه د بل سړی پلار کی چیرې ستابه د کوی په غاړه یا ولفت څه وایي شي دا سی بدبختی دی خدای په هیڅ کور کې پیدا مکی یو کور کې چې غم یو بل خان دی د لیلا سره کدا خبره مونږ خپل یو غونډی ته کوو چې دا ته څه کوي پروزمار ژوند کې د همسایا حق هغه دی چې په ټول معنا ورته باید مونږ متوجي شو هم په دینی لحاظ هم په دنیوي لحاظ باندې هغه غور کې څنګه ما او تابع لاغه سره په غم کې شریک شو که خوشاله کې خوشاله کې ور سره شریک شو دا انسان او دا مسلمان تعریف دی مګر دا خبره به شاید دومره اغیزناک نه وسی او که د شاعر د لفظونو امتزاج ته وګورغه څه وي چې داسې بدبختی د خدای په هیڅ خور کې پیدا مکی یو کور کې غم یو بل خان د لیلا سره د ټولنې لپاره د شاعر وجود د شاعر شتون دا دغه څه دی لکه هغه تعریف چې ټولنې لپاره ترګې شاعران دي
مننه یو څو نورې پوښتنې مې را سره شته تاسو ته بیرته راوګرځم له تاسو مې هیله ده دا چې هغه ترنوم لپاره ځان آماده کړئ په کراره په کراره ځکه چې نه خبرونې هغه وروستۍ و دقیقې ته رسیږو لا وخت لرو خو ښه ده چې مخکې له مخکې تاسو ته وایم فتنه جانې له تاسو شعر اورم
سمه ده مننه زه به دلته یو شعر درته ووایم چې عنوان دی البته کاشکي وای ما به هم خپل ځان خپله یو ځای ته رسولی وو ما به هم خپل ځان خپله یو ځای ته رسولی وو کاشکي خو مې ژوند د لاس او پښو اختیار راکړی وای ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم ولی با ده تور و تور و شپو لشان پتا وم کاش که خوی ما تا هم ورد چانس یوار را کرده وی ولی با زدوم را ده خپل زان پشتون خپا و ما ولی با زدوم را ده خپل زان پشتون خپا و ما کاش که خوی ما تا هم لیر داد لکنار را کرده وی یا ده وطن یا ده کلی تو لیاغینه وی یا دغه وطن یا دغه کلی ټول یا غینه وای یاره ته ځایګه په دې کوڅو کې شار را کړی وای ما به مې هم غاړې ته میل ترنې جوړ کړی وای کاش کې خو یو څه قدر به قدر یار را کړی وای زه به د پردو په شار کې ولې سوالګار وم
زه به د پردو په خار کې
ولی سوال گروم زبا در پردو پشار که ولی سوال گروم کاش که خود سوال پده کمچا روزگار را کرده وی ما به هم خپل زن خپل یو زای ترسواله و کاش که خمشون دلاس و پشو اختیار را کرده وی ولی بده تور و تور و شپو لشانه پتا وم کاش که خوی ما تا هم رد چانس یوار را کرده وی منم
ډیر زیاته مننه ډیر ښایسته شعر دا په افغانستان کې واقعا د ښځو هغه اوسنی وضعیت چې دوی له تعلیمه راګرځول شوي دي له کاره پاتې دي او دغه چانس چې تاسې یاد کړه واقعا اړتیا ده چې په افغانستان کې ښځو ته چانس ورکړل شي کور دې ودان مننه ډیر خوندور کلام و زه دومره ډیره په شعر او شاعرۍ نه یم خبره خو فکر کوم چې غزل وه
بالکل
ډیره بدنه فتنه جانې پردې صاحب تاسو ته راځم له تاسې اورم تاسې ژمنه کړې وه چې خبرونه کې به ترنم کوي راته
ډیره مننه سلامت شي تر جانې ډیر خوله شي لیکل خوښ مې شو ته به تونه مې خوښ شو ما ول بیا به په وایم خو فکر مې وکړ چې خبرونه وخت بزای شي پر حال زما دا دیو منی اول دو بیتونه وایم خپل خویند ته د ملاتړ په خاطر می کوشش کوم چې غزل لیکم په فل حال می دوه بیت لیکلی بیا بدرته د استاد غفور لیوال صاحب د یو غزل یو دوه درې بیت یو مشهور منګم نوې نوې مهاجرت پیل کړي نو دا شعر د مهاجرت په اړه دی بیا بدرته دا یو څو کړي تر نوم کوم چې سترګو کې ښه ډېر خبرې دي قسم دی ترګو کې خډیر خبرې دي قسم دي جونې د وطن ممروري دي قسم دي مې نسې مې غرزوي په پنجرو کې پرېګ دې چې والوزی کونتر دي قسم دي خدای دې وکړي دا شعر نه پوره شي خدای ولي
ډېر ښه
خوشاله اوسې زبا د لیوال صاحب د شعر یو درې کړي تاسو ته ترنم کوم
ډېر پني
ندا سنا دا چزم بن یادی وطن ندا سنا دا چزم بن یادی وطن دل تا سین کی دے دزرغندی درزیگی وطن دل تاسی نکی دے دزرغندی درزیگی وطن پخو بنا وینو وطن نلار خوب چر دے پخو بنا وینو وطن نلار خوب چر دے پخو بنا وینو وطن نلار خوب چر دے دورڑو خو دپر دو تر شاہکاری گی وطن دورڑو خو دپر دو تر شاہکاری گی وطن دل تا سینہ کی دے دزڑ غندی درزی گی وطن دیر مننا خدای وکړي چې هم دغه دوه بیت ما سره وبنئ
ډېره مننه کور مو ودان ژوندی اوسئ او اخر ډېره ښایسته زمزمه وه ډېر ښه ترنم مو وکړه فاطمه جان له تاسې یو نړۍ مننه ډېر ښایسته غزل مو راته وویلي هغه چې د افغانستان واقعي انځور یې وړاندې کوه او بیا ورپسې پردې صاحب داسې یو شعر یې ویلی چې هغه کوم کسان چې په پردېسۍ کې دي که اورېدلې وي ټولې ژړولې دي مننه له تاسو دواړه
فریده جان زه به یو شپاړه بخنه وغواړم چون زه په سفر یم ما ستاسو هغه کما ژمنه چې در سره کړې وه هغه مې نه شوه ګزارولې کني دا شعر ما چې لږ منظم ځای کې وم نو شاید به مې لږ ښه ویلی وي فلحال دا د استاد لیوال صاحب سره د شعر سره مې سرسري چلند وکړ نو خدای دې وکړي چې ما دا حق ادا کړی اوسي
مقصد لیوال صاحب حیوان اوري مننه کور دې ودا
او لیوال صاحب سره نږدې هم دې نو بیا کېږي ګلې تم راشي
نه ډېر ښایسته و ډېر ښکلی و ډېره مننه پر دې صاحب چې له ټولو مصروفیتونو سره مو وخت کې خود راغلي خپرونه کې مو را سره ګډون وکړو فاطمه جان له تام نړۍ مننه کور دې ودان ژوندې اوسې چې راغلي په پروګرام کې در سره ګډون وکړو وخت موږ ته راکړو چې داسې ښایسته شعر مو په پای کې له تاسې واورېده ډېر ښایسته شعر او واقعا د افغانستان د ښځو وضعیت په کې انځورېده د شاعر او لیکوالې فاطمې ژوند او همدارنګه د شاعر لیکوال او ترنم ویونکي یار محمد پردیس نه نړۍ مننه چې راغلل موږ سره په پروګرام کې ګډون وکړو اوریدونکو دا چې موږ نن په شعر او شاعرۍ خبرې کولی او زموږ مېلمانه قدرمن شاعران وو نو اتمن ساسي دغه د شعر او شاعرۍ او سندرو اوریدو شوق راغلی زه پوهیږم په دې باندې نو همدې لپاره یار صاحب وایي چې په دې پای کې به اوریدونکو ته یو ښایسته سندره ډالۍ کړو همدې سندرې سره به پروګرام هم پای ته ورسوو تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت
ਮਾਜਾ په پرزي مچه پسند شوي.